تاسو له اس بي اس پختو سره یاست.
اس بي اس ا ورلد اف ډیفرنس. You're with SBS Pashto on mobile, online and on radio.
تاسو له اس بي اس پختو سره یاست په موبایل، آنلاین او په رادیو کې.
سلامونه ستړي مشي. نن سه شنبه د 2023 کال د فبروري د میاشتې لسمه نیټه ده چې د 1404 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې له 28 نیټې سره برابرېږي. زه مجيب منیب یم او تاسو د اس پی اس پښتو خبرونې ته غوږ یاست. مخکې له دې چې د خبرونې د مطالبو په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د استرالیا هغو اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې دغه خبرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. د نن ورځې په خبرونه کې د بیلابیلو مطالبو په اړه مرکې او راپورونه لرو، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه له موږ سره اوسئ. د نیوکاسل د افغانانو کلتوري ټولنې د پښتو ژبې ښوونځی پرانستی ترڅو ماشومانو ته د خپلې مورنۍ ژبې د زده کړې فرصت برابر کړي. په همدې اړه مو د دغې ټولنې له مشر سمی مومن سره مرکه ترسره کړې چې تاسو ته به یې خپره کړو. یو رپورټ په افغانستان کې د ښځو د وضعیت او له افغانستان سره د استرالیا د مرستو په اړه لرو. اسلام ګل افریدی یو رپورټ د آنلاین گیمونو په اړه راستولای دی. لرحیم الدین ریخل څخه په افغانستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه واورو، خو تر هر څه مخکې ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړوم. د نیو ساوت ویلز لومړي وزیر د لاریون پر مهال د پولیسو له غبرګون څخه دفاع کړې ده. د مسلمانانو ټولنو د نیو ساوت ویلز د پولیس له کمشنر څخه د استعفا غوښتنه کړې او سویلي افریقا کاناډا ته د 15 منډو په توپیر سره ماته ورکړه. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د نیو ساوت ویلز لومړي وزیر کریس مینز آسترالیا ته د اسرائیلو د ولسمشر د سفر پر ضد د سیدنی په لاریون کې د پولیسو له غبرګون څخه دفاع کړې ده. هغه لاریون کوونکي چې د سیدنی په ټاون هال سیمه کې د اسرائیلو د ولسمشر اسحاق هرزوک د سفر پر ضد د خبرو لپاره راټول شوي وو، د پولیسو لخوا پرې اوښکې بهونکی ګاز پاشل شوی، نیول شوی او وهل شوی دی. د نیو ساوت ویلز پولیس وایي چې وویشت لاریون کوونکي نیولی چې لس یې د افسرانو د برید په تور نیول شوي دي. ښاغلی مینز منلی چې په ټولنیزو رسنیو کې د پولیسو د کړنو ویډیوګانې ښې نه ښکاري، خو هغه د پولیسو له غبرګون څخه دفاع کړې ده.
نیو ساوت ویلز پولیس هاد ټو کیپ بوث پروټیسټرز اند مورنرز سیپریټ so that as disturbing as the scenes were last night on the news, they weren't even worse as a result of thousands of people clashing together on the streets of Sydney. I understand that there's been criticisms of New South Wales police. I just want to make it clear, they were caught in an impossible situation. They did their job by keeping those groups separate, and we want to thank them for their service to the people of New South Wales. It is a difficult, combustible situation.
په همدې حال کې د گرین ګوند سناتور ډیوډ شوبریج د استرالیا لومړی وزیر انټونی البنیزي او د نیو ساوت ویلز لومړی وزیر کریس مینز په سیدنی کې د سولیز لاریون کوونکو په وړاندې د پولیسو د تاوتریخوالي په هڅولو تورن کړی دی. سناتور شوبریج وایي چې د حکومت سیاسي ستراتیژي دا و چې د بونډای ترهګریز برید سره د جګړې ضد سولیز لاریون ګډ کړي. هغه وایي چې فدرالي حکومت آسترالیا ته د ښاغلي هرزوک په بلنې سره اختلاف ته بلنه ورکړې ده.
They want to demonize protest. They want to conflate people opposing an appalling genocide, speaking out against the killing of tens and thousands of women and children and civilians. They want to conflate that with violence that happened in Bondi, and it's a false conflation.
د اسرایلو د ولسمشر د سفر پر ضد د لاریونونو د ویډیوګانو له خپرېدو وروسته لسکونو اسلامي ټولنو د نیو ساوت ویلز د پولیسو له کمشنر څخه د استعفا غوښتنه کړې ده. د سیدنی د اعتراضونو په یوې ویډیو کې ښول شوي چې پولیسو د ټاون هال مخې ته د هغو لمونځ کوونکو پر وړاندې له زور څخه کار اخیستی چې په آرامه یې لمونځ کاوه. په یوه ګډ بیان کې دغو سازمانونو ویلي چې پیښه په بشپړه توګه د منلو وړ نه ده او د مذهبي آزادۍ په وړاندې د درناوي نشتوالی ښیي. د استرالیا د امامانو ملي شورا لوړ سلاکار بلال رؤوف ویلي چې دوی له لومړي وزیر، د پولیسو له وزیر او د پولیسو له مشرتابه څخه د بخښنې غوښتنه لري او همدارنګه غواړي چې د پولیسو کمشنر له دندې استعفا ورکړي.
There has been widespread footage and accounts of what appears to be disproportionate use of force by New South Wales Police. There has been footage of people being disrupted in prayer, not breaching any line or engaging in any provocative behaviour. There has been footage of people being punched, hands up in the air but being punched, Australians, and pepper sprayed. All of that needs to be looked at very closely. It does not bode well for our social cohesion.
د تزمانیا مسولینو د هغه سړي جسد موندلی چې په دغه غیالت کې له ملګرو سره د لامبو وهلو پر مهال ورک شوی و. یاد سړی د دوشنبه په شپه د تزمانیا په جنوب ختیځ کې د نیو نورفولک په سیند کې د لامبو پر مهال ورک شوی و او له تیرې شپې لټون دوام درلود. عیني شاهدانو ویلي چې د پولیسو یوې الوتکې او د پولیسو لامبو وهونکو په دې عملیاتو کې برخه اخیستې وه. د لیبرال ګوند د مشرۍ پر سر یو ځل بیا بحثونه راپورته شوي دي. ځینې راپورونه ښیي چې د انګس ټیلر پلویان غواړي تر څو هغه د سوزن لی پر ځای د ریاست څوکۍ ته ودرېږي. د لیبرال ګوند سناتور جوناتن دونیم وایي چې انګس ټیلر باید روښانه کړي چې آیا هغه د سوزن لی مشرتابه ننګوي او کنه. هغه وایي چې لیبرال ګوند باید په مؤثره توګه آسترالیانو ته د ګوند د پالیسۍ د رسولو او پلورلو لپاره کار وکړي.
The policies we're putting out there, the way we're selling them, the communication we're having with the Australian people is part of the problem. It isn't all at the feet of one person, the leader of our party. We all have a role to play. And so for all this talk of changing leaders and whatnot, that is not the answer to every problem we face. We have a lot of work to do and we have to get on and do it.
په همدې حال کې لیبرال سناتور انډریو براګ وایي چې نوموړي له انګس ټیلر سره د هغه د احتمالي مشرتابه د نیولو د پلان په اړه خبرې نه دي کړې. سناتور براګ د ائتلاف له ویشلو او بیا یو ځای کېدو وروسته د سوزن لی مشرتابه په اړه پوښتنو ته له ځواب ویلو څخه ډډه کړې ده. ښاغلي براګ د دې خبرې له تایید څخه ډډه وکړه چې آیا هغه به د میرمن لی ملاتړ وکړي کنه کچيري خغلي ټيلر د ګوند د مشري لپاره ودرېږي.
And of course we always talk to colleagues and that's to be expected, but the endless focus on these issues I think is one of the reasons why we have been marked down by the Australian people in the recent polls, and we have to work very hard to get back to policy because that after all is the job.
د غزې ښار په یوه استوګنیز سیمه کې د اسرایلو په برید کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت وایي چې د اکتوبر د 10 نیټې لور بند راځي 1541 کسان وژل شوي او 1535 نور ټپیان شوي دي. یو عیني شاهد د دغه برید په اړه ویلي چې یو ناڅاپي د برید غږ اوریدلی او دا هغه اپارتمان دی چې یوازې ماشومان پکې ژوند کوي.
Suddenly we heard a strike. It is an apartment where only children live. God is sufficient for us, and he is the best disposer of affairs against the Israeli enemy.
د کرکټ د شلوریز نړیوال جام د تیرې شپې په لوبه کې سویلي افریقا کاناډا ته د 55 منډو په توپیر سره ماته ورکړه. په دغه لوبه کې سویلي افریقا کاناډا ته د 214 منډو هدف ټاکلی و، خو د کاناډا لوبډلې په شل اورونو کې 155 منډې وکړې او لوبه یې وبایلله. ټاکل شوې تر څو نن یوه لوبه د نوی زیلانډ او متحده عربي اماراتو او بله لوبه د هالانډ او نامیبیا لوبډلو ترمنځ ترسره شي. ټاکل شوی ترڅو افغان لوبډل خپل دویمه لوبه سبا د چهارشنبه په ورځ د سویلي افریقا پر وړاندې ترسره کړي. افغان لوبډلې په نړیوال شلوریز جام کې خپل لومړی لوبه نوی زیلند ته بایلولې. د شلوریز نړیوال جام سیالۍ د روان فبروري میاشتې په اوومه نیټه پیل شوې چې د مارچ د میاشتې تر نهمې نیټې به دوام ولري. اوسم په مکرۍ د هوا حالاتو ته په سیدنی کې ډیرای لمر د تودوخه لوړه درجه 28، ملبون کې وریز د تودوخه لوړه درجه 25، پرت کې باران د تودوخه لوړه درجه 28، په اډلیډ کې لمر د تودوخه درجه 15، هوبارټ کې نیمه وریز د تودوخه لوړه درجه 25، کانبرا کې نیمه وریز د تودوخه لوړه درجه 13، په نیوکاسل ښار کې نیمه وریز د تودوخه لوړه درجه 28، په برزبن کې هم نیمه وریز د تودوخه لوړه درجه 30، په داروین کې باران د طوفان امکان هم شته د تودوخه لوړه درجه 11، او له استرالیا څخه بهر په کابل کې لمر د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټا منفی یو، په پیښور کې لمر د تودوخه لوړه درجه 18 او ټیټا 9. دا هم د استرالیا ډالر پر وړاندې د نور اسعارو بای، د استرالیا یو ډالر یو او امریکایي سنت یو استرالیا ډالر شپېته یورو سنت او 2.5 برټانوي پنسا، د استرالیا یو ډالر څلور شپېته هندۍ کلدارو او 198 پاکستانی کلدارو سره برابرېږي. د استرالیا یو ډالر د متحده عربی اماراتو له 2.6 شپږ درهمو سره برابرېږي، او د استرالیا یو ډالر 15 افغانۍ کېږي. خبرونه هم دومره و، لملتیا مو مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، تاسو اس پی اس پښتو ته غواګیاست. د نن ورځې مهم خبرونه مو اوریدل: د استرالیا د ښارونو د هوا د حالاتو، او د استرالیایي ډالرو د ارزښت په اړه مو له تاسو سره معلومات شریک کړل. اوس هم یو لنډه د ملرو. یو ځل بیا هم ستړي مشي، تاسو اس پی اس پښتو ته غواګیاست. نن ورځې په خبرونه کې بیلابیل مطالب لرو. په پایل کې غواړم ساسو پام له ښاغلي سمې مومن سره ترسره شوی مرکې ته راوړوم. د نیوکاسل د افغانانو کلتوري ټولنې د پښتو ژبې نوی خوانځي جوړ کړی دی. په همدې اړه د لا ډیرو معلوماتو لپاره غواړم د دغه ټولنې له مشر سامي مومند سره مرکه ولرم. ښاغلی مومند، ستړی مشي، څو ورځې وړاندې ستاسو ټولنې په نیوکاسل ښار کې د پښتو ژبې نوی خوانځي پرانست. په پیل کې مهرباني وکړئ له اوریدونکو سره د دغه خوانځي په اړه معلومات شریک کړئ، او ووایئ چې ولې تاسو په نیوکاسل کې د پښتو ژبې د خوانځي پرانستلو ته اړتیا احساس کړه.
سلام قدرمن ورور، می خپل سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. موږ نیوکاسل کې افغانان تقریبا هغه اوله ډله چې راله د 2014 کال را په دی خوا راله، په دې وخت کې بلته څه سیشن یا کومه رسمي اداره وجود نه درلوده. خیر پر صورت بغستاس مشخص سوال ته زرازم چې پښتنې ته، چې هغه دا اوس دلته تاثیرات پر پښتنو باندې، پر پښتون قوم باندې، او پر پښتو ژبې باندې ډیر دی. خلک ډیر نیوکې پر کوي په افغانستان کې اوسنۍ ډله یا حاکمه ډله چې دی طالبان دي، او ځینې نور دري ژبې یا نور اقوام دلته وایي چې تخریبي پښتو، تخریبوي پښتو سره تضاد جوړوي، غواړي د پښتو یو په یو نو نه یو نو نوم یو بد کی. نو په دې ځای کې موږ دا تصمیم ونیو خپل په منیجمنت کې چې راځي هغه زموږ کوم حق او حقوق چې دي داغه د پاره لاس پکاستو، او خپل د ژبې سره، خپل د کلتور سره، خپل د فرهنګ سره دفاع وکړو، او دغه خپل ژبه خپل راتلونکي نسل ته ور انتقال کړو. نو مکت شروع مو د مکتب څخه وکړه چې دلته باید پښتو مکتب مشپرانیزو. زموږ د اسوسییشن افتتاحیه یا پیل په 28 د اکتوبر و، د اکتوبر په میاشت کې، یعنی 15 میاشتې کې موږ د 15 میاشتو په جریان کې خپل مکتب هم پرانیستی، د پښتو ژبې مکتب. زه دلته یو شي ته مجیب جان اشاره کوم چې موږ د نورو اقوام سره هیڅ کله تعصب نه دی کړی، او موږ دا په صرف په ژبه نه وایو، موږ په هم عمل هم دا خبره تکو. او یو مثال دا دی چې کله 2-3 کاله مخکې موږ چې یو بل اسوسیشن جوړ کړله، هلته موږ همکار وو چې دری مکتب مو جوړ کړله. په هغه وخت کې زموږ فدرال ممبر چې اوس د پارلمان معاون هم ده، شیرن کلایدن، د هغه سما $2000 فنډ هم راویستله چې دا کوم ولنټیر کار کوي دغه مکتب دوی پرانیزي. د مکتب په افتتاحیه کې ما ګډون وکړله، د مکتب په شروع کې مې ګډون وکړه، استادانو متعلمین مو ته تشویق کړله. دا دری ژبه وه. دلته په استرالیا کې شاید تاسو په قانون خبر اوسئ، یو اسوسیشن کولی سي چې یو ژبه تدریس کړي. مثلا که یو اسوسیشن دری ژبه تدریسي پښتو نسی کولای، خوښه ځینې اسوسیشنز دي چې هم پښتو کوي هم دری، خو بیا کوم ژبې ته چې دوی راجستر دي یوازې دغه سرټیفیکیټ و ګراجویشن ته چې کله فارغ کیږي یو متعلم هغه ته ورکولای شي. مثلا که یو اسوسیشن راجستر دي دری لپاره، هغه دریم درس ورکي، پښتو مو درس ورکي، د کال په پای کې به یوازې کچا پښتو ویلې د دری سند ورکي. نو فلهازه موږ دلته زموږ د اسوسیشن در چتر لاندې پښتو مدل ته راجستر کله چې هغه سیشن دری درس ورکي، موږ به پښتو درس ورکو. او موږ د دې سخت استقبال مو کړل چې هم به دری ژبه مختلف لار سي، هم به پښتو ژبه مختلف لار سي. زموږ ځینی بل خاص نیت ضرورت شو په دې د سقوط څخه وروسته، ځینی د کندهار، د زون، د جلال آباد، د ننګرهار، د دغو ځایو څخه زموږ نوي افغانان راغلي دي چې هغه په پښتنو سیمه کې اوسېدلي دي، پښتنو سیمه مکاتبې کې درسونه ویلي دي، په فارسي نه پوهېږي. نو هغوی په دغه یو مکتب چې و چې د دري مکتب و، په هغه کې ګډون نه کوله ځکه په دې ژبه نه پوهېدله. نو موږ بیا هم د دې خلکو په درخواست، د خلکو په غوښتنه، او زموږ د اولادونو، د ټولو د اولادونو، د نوي نسل د آیندې لپاره موږ دا مکتب تصمیم ونیوي چې افتتاح کړو.
ښاغلی مومند، د پښتو ژبې د ښوونځي توپیر به له نورو عادي ښوونځیو سره، هغو ښوونځیو سره چې ماشومان د اونۍ په جریان کې ورځي څوي، او بل دا چې ماشومان به په اونۍ کې څو ځله دغه ښوونځي ته ورځي تر څو هلته پښتو ژبه زده کړي.
فرق خو دا دی چې دغه عموما مکاتب چې دلته دي، البته د دوشنبه څخه در جمعه د ورځې پورې دی چې پر 9 بجې شروع شي او په 3 بجې ختم شي. اما زموږ مکتب د نیو ساوت ولز د مکاتب د ژبو مکاتب د قانون په چوکاټ کې موږ کولای شو چې دا مکتب په رخصتي ورځې کې چې هغه ویکند یا شنبه یا یک شنبه صرف 2 ساعته موږ تدریس کوي سو دی وی ژبه، یعنی د پښتو، چې هغه موږ اوس موږ د هدف دی شفت تا کړل د لسو بجو څخه بیا در د 9 بجو څخه بیا در 11 بجې پوری به تدریس کیږي. او په تدریس کې بیا توپیر دا دی، طبعا موږ د ایجوکیشن پلان یا ټیچینګ پلان یا د تدریس پلان مطابق د نیو ساوت ولز د قوانین په چوکاټ کې کوو، خو موږ هغه کتابونه تدریسو کم کتابونه چې په افغانستان کې زموږ اول دوه مدري مسلورم صنف کې کوم پښتو مزامین چې هغه کوم اول ټولګي، دوم ټولګي، دریم ټولګي، هغه کتابونه دي، هغه نصاب دی. یعنی موږ به خپل نسل دغه سیروزو لکه په افغانستان کې چې کوم مکاتب وو، مثلا زموږ استادان، مغه استادان دي چې په افغانستان کې استادان او معلمین په مکاتب کې دغه ځې سکټوال سیوی دي، در تر هغه دي کتابونه میراو غشتل، هغه د افغانستان د معرف کتابونه، هغه کتابونه چې پر دې باندې بحث شوی په کابینه کې بحث شوی دی، تایید سیوی دي او چاپ سیوی دي، هغه کتابونه مورا راو غشتل. نو لانګ میسج اوریدونکو ته دا دی چې زموږ د پښتو مکتب به هیڅ توپیر ونه لري کوم پښتو مکتب چې هلته په افغانستان کې، یعنی موخه مې تدریس او کتابونه دي.
مومن صاحب، د کوم عمر ماشومان کولای شي د پښتو ژبې په ښوونځي کې نوملیکنه وکړي؟
مش خو بغ خپل ټولین ته وګورو ته به نری غواړي خپل اولاد یو ځای ته ورسي غشتنی ډیر دي خو مش بیا هم درته وایي چې په افغانستان کې یو قانون او چې په کوم عمر ماشوم باید مکتب شروع کړي دلته مې عمر دی چې په جولای په میاشت کې مثلا 15 کلن به وسی دغه قانون مطابق به موږ عمل کوو
ښاغلی مومند پښتانه د استرالیا په ډیرو ښارونو کې ژوند کوي مګر په ټولو ښارونو کې د پښتو ژبې ښوونځي یا ټولګي نشته ستاسو په اند څومره مهمه ده چې په استرالیا کې د ماشومانو لپاره د پښتو ژبې ښوونځي شتون ولري
ما لکه څنګه چې خپل سوشل میډیا کې لیکلو چې د لومړی ځل د پاره د پښتو مکتب پرانیستی په دې معنی چې په دې نیو ساوث ویلز کې یعنی په دې ځینې نورو سټیټ ایالاتو کې هم نو اوریدلې خو دا د پښتو مکتب پیل یوازې د ژبې پیل نه دی دلته موږ خپل کلچر لرو دلته موږ خپل تاریخ لرو پښتو یو ژبه نه ده د دې سره یو لوی ویاړ او یو لوی تاریخ پروت دی چې هغه باز موږ نوی نسل ته او انتقال سي دا غ سربیره باید د غزموج محلي جامع چې دلته ژوند کوي چې د نور مملکې یا استرالیان دي د خپل د ژبې په ترو دوی ته ورسو او خپل د ژبې قدر وکړو او خلک دلته هغه محلي جامع پوکو چې پر موږ باندې زموږ ژبه او زموږ کلتور او فرهنګ پر موږ باندې ګران دی اوس ک خلک غواړي چې خپل هغه صاف او پاک کلتور هغه روشانه وساتي او د خپل ژبه خپل نوی نسل ته انتقال کړي مکتب ډیر مهم دی ام دراتلونکو نسل د پاره ام زموږ د تاریخ د ساتنې د پاره خلک وایي چې پښتو مکتب شته چې زموږ آینده نسل پښتو زده کی لیک زده کی لوست زده کی ام ازو ام که خپل فرهنګ هم ته ساتي که خپل کلچر هم ساتي مکتب پښتو مکتب ډیر اړین دی زموږ په افتتاحیه کې خلک افتتاحیه کوي وای مکتب مو پرانیستي اما موږ ماشومان تشویق کله په مکتب کې وای او کولې د افتتاحی پورس کې چا د نازو انا پاړه خبرې وکړې چا د ملال میوند پاړه خبرې وکړې چا د خوشحال خان پک اٹک پاړه خبرې وکړې داغه د شعر او شاعرۍ په پښتو کې چې کړې وي چا د امان الله خان پر لاستراوړو خبرې وکړې چا د خوشحال خان په مثلا دغه هغه تاریخ راوس پړې او موږ دا وظیفه ماشومان ته ورکړه چې اوس خود د ای ای ژوند دی ای دنیا د چټ جی پی ټی دنیا د د سې دلته ولار چې خپل ریسرچ وکي بیا موږ ته راوړي موږ به وګورو د نظر به و باسي چا د ای ای چټ جی پی ټی تاسو رښتیا ولي دا بیا زده ک بیا ستاسو په ژبه ستاسو نور ماشومان شپې یې بیا مو دوی ته وخت ورکړه او ویډیو را سرهسته بیا مو دوی ته وخت ورکړه چې پر سټیج باندې و درېږي خپل تاریخ خپل کلچر او خپل ژبه دلته الت استرالیانم او الت نور ممالک خلګم او نور اتنیک ګروپس امو مشرانو د پارلمان معاون او وکیلانو دویمو اته ماته د غشیرن د پارلمان معاونم د نیوکاسل فدرال ممبر ده هغه یو ماشوم چې خبرې وکړي پر د تاریخ او پر ملال میوند پر د محتوال ول ډیر شان مز ذکرله بیا هغه باس چې مشکم هغه افغان پروخان چې راغلو هغه تاریخ په سر راپورته کې چې هغه پښتانه او دلته راغلو سونه کنټریبیوشن یو کړل انلند او انلند دغه شیان دي چې موږ فرهنګ بیرته تازه کړي دغه شیان دي چې موږ د دغه نوم څخه چوز موږ لرو چې وای پښتانه د ترهګر یا د طالبانو ملاتړ دي دغه سموباسي دغه مکاتب او د زموږ د کلچر ژوند کول په دې معنی چې سبا به زما اولاد څوک په مکتب کې نه وای چې پښتون یو تروریستي
مومن صاحب د پښتو ژبې په خوندزي کې به د پښتو ژبې درس څوک ورکوي آیا داسې کسان دي چې دلته روزل شوي او کله افغانستان څخه راغلي دي
موږ خو طبعا خپل استادانو ته د استرالیا د اصول په مطابق ټریننګونه ورکوو دلته بیا یو بل اداره د غنوم نه خلم ځکه چې هغه څه هغه اجازه نه لرم دی مرکه ته چې دا غوي نو ولې یو اداره ده چې د استادان ال تصفتي نام کوي بیا یو ورځ ټول ورځ لکه فول ټایم ټریننګ ورته دایره چې څنګه د ماشومان سره برخورد وکړي څنګه تدریس وکړي څنګه کوي وادي سپېشتي دای هغه یو بودی چې هغه موږ بدون شک کوو بل بودی دا چې موږ استادان په کمیونټي کې ډېر کسان دلته ژوند کې ټول علاقه مند شوډل چې موږ کومک او خو په کمیونټي کې موږ داسې کسان لرو ام مېرمنې ام نارینه چې هغه د مدیریت په سطحه الته کار کړي. موږ په دې خپل اسوسییشن کې یو ډېر محترم حاجی صاحب لرو چې هغه د عینو لیسې د کندهار مدیر وو، یو کال نه دوه دېرش پنځه دېرش کال هغه د الته مدیر وو. بل موږ لرو د سید پاشا علي لیسې استاد او د پښتو څانګې استاد، یو کال نه په لاسو شلو کلو هلته استاذي کړی، لکه با تجربه کسان چاته که زه وایم دا به ډیره لوی وسی د حوال دو دریم کتابونه په یاد زده دي. داسې با مسلک او با تجربه استادان موږ لرو. خو بیا هم زه دلته اضافه کوم چې دوی به ټریننګ اخلي، دوی به د استرالیا په سطح هغه د ماشومانو د سیفتي درسونه به وایي، چلډرن چک به اخلي، که کوم حادثه پیش شو ایمرجنسي کې به څه کې، دا ټول مسایل موږ دوی خو په پوهېږي. هم ځکه دا هر یوې دلته د پنځو کالو ډېر وخت سوی، خو بیا موږ خپل مسؤلیت ادا کوو دوی د استرالیا د قانونو د قوانینو په چوکاټ کې راولو تر څو داسې حادثه پیش نشي چې سبا به هم در ګټه تاوان ډېرې.
د نیوکاسل د افغانانو د کلتوري ټولنې مشر سمی مومند، ډېر زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ او د پښتو ژبې د ښوونځي په اړه مو له اوریدونکو سره معلومات شریک کړل.
الله هم په عزت لر او د اس بي اس څخه ستاسو څخه ډیره مننه کوم، نه تنها د پښتو اما د ټول افغانانو ازان ته چې واقعي افغانان وایي دغه واز مهار چیرته د دنیا ګوټ ګوټ ته مرسولې، دغه خپلم بنیادی یو بنیاد تاسیس دی، دغه خپلم بنیادی کارونه دي. نو د اس بي اس د ټول ټیم څخه ستاسو څخه ټول څخه مننه.
یو ځل بیا هم سړی مشه تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. اوس هم تاسو په هم د افغان خزه د وضعیت او دا چې استرالیا له افغانانو سره او له افغانستان سره څومره مرسته کړې ده په تیرو څلورو کلونو کې په دې اړه به رپورټ په ګډه واورو. له هغه وروسته به د آنلاین ګیمونو په اړه د اسلام ګل افریدي رپورټ تاسو ته خپور شي. د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه په افغانستان کې جمهوریت سقوط شو او طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل. طالبانو په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې پر افغان ښځو او نجونو یو زیات شمیر محدودیتونه لګولې دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې نږدې 80% هغه ځوانې ښځې چې عمرونه د 18 او 29 کلونو ترمنځ دي نه زده کړې کوي، نه کومه دنده لري او نه هم په مسلکي روزنه بوختې دي. هغه مهال چې طالبان واک ته ورسېدل، رویا د پوهنتون د وروستي کال محصله وه، خو مخکې له دې چې طالبان د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړي، هغې خپل زده کړې پای ته ورسولې. رویا د زده کړې پر مهال کار هم کاوه، خو د طالبانو د محدودیتونو له امله اوس د کار کولو حق نه لري.
متاسفانه از زمانی که طالبان روی کار آمدن از کار باز ماندم. من نتوانستم دیگه کار بکنم چون شرایط کاری به زنان محدود شده بود و متاسفانه در بخش لوجستیک و تجارت دادن پروژه به زنان بسیار دشوار شده بود. به خاطر همین خانه نشین شدم و از کار باز ماندم.
موقت رویانوم در امنیتی ستونز العمل بدل کرده ای. رویا وای ده غیر اطلون که تیارخ کاری.
این محدودیت ها فقط تاثیر اقتصادی نداشت، متاسفانه تاثیر روانی آن بسیار عمیق‌تر بود. طبعا هر کسی که در این شرایط قرار بگیره احساس بی‌ارزشی میکنه، احساس ترس و احساس ناامیدی در وجود او پیدا میشه و سخت‌ترین بخش که آدم بدانه توانایی یک کار را داره اما متاسفانه اجازه از او را نداره دردناک‌تر از همه است.
په 1990 کلونو کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر مهال افغان خزی له سخت او فشارونو او محدودیتونو سره مخ وي، خو د جمهوریت پر مهال د خزو په وضعیت کې د پام وړ بدلونونه رامنځته شول. خزو د زکړو او کار حق ترلاسه کړ. همدارس خزو ته د یو زیات شمیر آزادۍ ترڅنګ د سیاسي فعالیت حق ورکړل شو. په استرالیا کې د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینر زکی حیدری وایي له 2000 لومړي کال وروسته کله چې ناتو او متحدین افغانستان ته ولاړل، افغان خزو یو څه آزادي او حقونه په ځانګړي ډول په لویو ښارونو کې ترلاسه کړل.
Women could have, you know, some rights. They could go to university. We had a parliament where we had women MP in all sort of government offices and public spaces.
د 2020 کال په اگست میاشت کې له شل کلنې جګړې وروسته امریکا خپل ځواکونه له افغانستان څخه وویستل او طالبان بیا وخت ورسېدل. له هغې وروسته د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې په چټکۍ سره په شاتګ وشو. زکی حیدری وایي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ښځې له عامه فضا څخه په بشپړه توګه لری کړای شوې.
The international communities were hoping that this was a Taliban version 2. They will give women some movement and some rights. That was all false. So in the past 4 years, women have been completely erased from public space.
SPS ته خزو د وضعیت او د استرالیا لخوا پر څلور طالب مشانو د بندیزونو د پریکټه پاړه د نظر لپاره له طالبانو سره اړیکه نیولې، خو جواب یې نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د 2015 کال په اگست میاشت کې له SPS پښتو سره په یوې مرکې کې ویلي و چې د خزو د حقونو په برخه کې کار شوی او دا مهال ډېری ښځې په بیلابیلو دولتي سکتورونو کې په دنده بوختې دي، لکه د روغتیا، زده کړو او امنیت ټینګولو په برخه کې. هغه زیاته کړې چې د ښځو د زده کړو محدودیتونه لنډمهاله دي او دوی هڅه کوي چې شته ستونزې حل کړي.
او دا په لومړي سر کې ویل شوي چې د موقتي پرېکړه ده او بل ضرورتونو ته کتل کېږي. موږ به غواړو چې داسې یو حل منځته راوړو چې زموږ شرعي اصول هم په مراتب وي او قناعت هم حاصل شوی.
د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د یو راپور لمخې 92% افغانان د دې ملاتړ کوي چې نجونې د لشپګم ټولګي پورته هم زده کړو ته دوام ورکړي، خو طالبانو له تیرو څه باندې 1500 ورځو راهیسې نجونې له ثانوي زده کړو منع کړي. مریم هغه مهال په 15 ټولګي کې و چې طالبانو د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ، خو لشپګم ټولګي وروسته هغه له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې لشپګم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع شوې، د پریکړې نه یوازې پر هغې بلکې پر ټولو افغان نجونو ناوړه اغیز وکړ.
زه آینده کې غواړم پوهنتون ولولم، غواړم چې حقوق ولولم، سیاسي ولولم، ځکه چې دا د دې لپاره لولم چې آینده کې وکولای شم خپل وطندارانو ته، افغان نجونو ته او افغان خلکو ته یو خدمت کولای شم. پر اختیار هم چې دا ډیره یو غټه نابرابري ده چې په خارجي هیوادونو کې کولای شي چې نجونې لاړ شي تحصیل ته او خپل درسونه وایي او کولای شي چې خپل آینده روښانه کړي، خو په افغانستان کې نجونې دي چې آینده ته کومه تمه نه لري، کومه هیله نه لري چې هغې لپاره دا تلاش وکړي او هغه هیله لاسته راوړي.
له 2001 کال راهیسې استرالیا له افغانستان سره 1.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د جمهوریت له سقوط وروسته هم استرالیا د افغانستان له خلکو سره مرستې ته دوام ورکړی او له 310 میلیون ډالرو ډیره بشری مرسته کړې ده. استرالیا په افغانستان کې رسمي حضور نه لري، له همدې امله دغه مرستې د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د افغانستان خلکو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته رسول شوې دي. د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارت ویاند اس پی اس ته ویلي چې د استرالیا حکومت د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دی، په داسې حال کې چې افغانستان د نړۍ له اوږدمهالو بشري بحرانونو سره مختای. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یونیچر استازي عرفات جمال اس پی اس سره په یو مرکه کې ویلي چې د استرالیا مرستې د دغه ادارې د خلکو څخه خلکو ته تګلارې للارې ورکول کیږي. دا لار له اداري پیچلتیا او ډډه کوي او هڅه کوي چې پیسې تر ټولو زیانمنو کسانو ته ورسیږي.
The overall picture for women is very bleak, whether it's in education or jobs. At the same time, and I think this is really the strength of the United Nations and why the funding that Australia and others provide is so essential, is that with that funding, we do have leverage, and that leverage helps those who want to help women.
د استرالیا د حکومت ترڅنګ په استرالیا کې میشت افغانان هم هڅه کوي چې لخزو او جنو سره مرسته وکړي. ډاکټر نیلوفر ابراهیمی د طالبانو تربیه واکمنیدو مخکې د افغانستان د پارلمان غړی و. هغه چې په 2021 کال کې استرالیا ته کډه شوی، لا هم د افغان خزو او جنو د ملاتړ لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. هغه وایي په افغانستان کې خزي د تاریخ تر ټولو تیاره پړاو تجربه کوي او نړۍ باید د دې تیارو پر وړاندې چوپا پاتې نشي.
شاګردای ما تقریبا به تعداد 60 دختر هستن. بیشتر از اینا پدر نمی داشته باشن و ندارن و یک تعداد از اینا دختران فقیر بودن که روی سرک ها نان می فروختن برای از اینکه برای خانواده خود به حسابم یک مقدار از لحاظ مادی کمک کنن.
د ورستو کې پر پښتون مشته سیمو کې ډېر ځوانان د انټرنیټ د لارې انلاین گیم یا لوبه کوي. دا په دې غرض چې دوی مالی ګټه ترلاسه کړي. خو اس بي اس پښتو له ځینو ځوانانو سره خبرې کړې دي چې پر همدې اساس د ډېر مالی تاوانونو سره مخ شوي دي. د ځوانانو چې نه غواړي چې خپل شناخت ښکارا کړي، خو وایي چې د انلاین گیم د لارې دوی د ګټه پر اساس باندې خپل هڅې پیل کړي، خو وروسته د لوی مشکل سره مخ شول. له دغه ځوانانو څخه مو په پیل کې وپوښتل چې دغه انلاین گیم څنګه وي او دا څنګه کیږي. بیا یې راته په ځواب کې وویل،
گیم خو دا طریقه کار وي سرجي، چې دا چې کوم دی گیم ډاونلوډ کې دی هغه نه کروم نه کروم کې وي، چې کوم دی بیا توله روشي گیم ولا لینک او لینک چې کوم دی هغه ته نه نما واخلي او بیا شناختی کارډ نمبر موبایل نمبر بیا یې ټایپ هغه روشي یاره ته جشکش کې قوي یا ایزی پیسا پیخ کوي یا بینک اکاونټ پیخ کوي نو درې اپشن در کوي.
خو اول نه سره چې ګوګل کې یا کروم کې به مختلف قسمه ګیمونه لري کنه چې کوم یو ته ډاونلوډ کوي کنه په پاکه به ایزی پیسا یا جسکیش نمبر ور کې صحیح رو کنه چې کله اپ کې ته ور کې دا د 300 روپو نه ونسه یا 500 روپو نه ونسه 5000 روپو بیره ته دالا ډیپوزټ کولای شي صحیح رو کنه. اپ ته فهم مفسر او څنګه ډیپوزټ کوي صحیح رو. بیا په گیم کې مختلف قسمه گیمونه لري چې کم یو تکاوې کم یو ته ذهن فور کوي صحیح رو کنه.
دغه ځوانانو زیاته کړه چې دغه گیم دوی پر خپل موبایل کې ډاونلوډ یا راخه تکړي او بیا د خپل موبایل حساب یا د اکاونټ بشپړه معلومات ورکړي او همدغه شان دوی دغه گیم سره په مالی توګه باندې وصل شي. خو د دوی پر وینا چې د پیسو د اچولو حد یې نه دی معلوم او چې څوک پکې سونه پیسې کارول غواړي نو کولی شي.
چودا کې لیمټ نشته راځي یا ته وی 10000 لیمټ جوړ کوم وین کوم نور به گیم نه کوم دا ان لیمټډ دی. دا ذهن کله کله فری کی غنا ته 1 لک روپیه اوریز وګټي یا 2 لک روپیه وګټي کنه نو ذهن فری کی او چې کله ذهن فری کی کنه نو بس تا پر به تفات نه کی چې کوم پرې ری دی اند لا خبره نه ورسه ولي پیسې رټول لوس کړي نیوی یو شارت لوس کې بیا به الډی کوشش کوي چې غړ شټول او لوس کړو. اچ لوس کې بیا نه غړ کوشش کوي چې لوس کې نه غړ 50000 شارت کوشش کوي.
پټول کې هم دغه خبره تر وګو کیږي چې فلان کی یا د فلان کی زوی په انلاین گیم کې د درون توان سره مخ شو. له دغه ځوانانو څخه هم پوښتل چې آیا په واقعي توګه دوی هم د مالی توانونو سره په دې برخه کې مخ شول. دوی په ځواب کې راته وویل،
یره کې نور موږ کې سه 7-8 لک روپې پر لوزینګ کړه رګه نه بس مین خبره په دارو چې دا کې ارتومره تخپل سترګل وکي خپل دوسر دا لفظ کې چې زړه زبه دا خپل 10-12000 کورې غټم او نور به نه کوم کنه خو مخور مجبورې چې 3 لک روپې ورزو غټم کنه ته یې شړ بلو ولم. په دا کې ډېر کسونه اکثر دا وځنه ولګې دل کنه نو لوزم کې ډېر دی وینم کې کام دی لوزم کې 90% دی وینم کې 10% دی یا 5% دی
یاره سر جی به داسې یو نشار او داسې څنګه نشته رې چې مطلب توله به ګټه دیر کې کنه اصل کې مخ پله پوجي په 29 روپے ون 14 لک روپے ګټلې زونې مو په نو هغه چې کم دی پوجي 130000 روپے مې ته وخه کله او بقایا چې کم دی مو ټولم وې کړ
چې تاخه انلاین ګیمونه مالی تاوانونه لري نو به ولې خلک کوي
دا داسې طریقه رو چې دا کم ینګ ویډ کې چیرې کنه باید غوړه ډایرکټ 10-15000 روپے ورزو غټی کنه هغه چې دا مو په 5-10-15-20 منټ کې روپے وغټلې او دا چې دی اړیکه وي یا بل څه سخت ډیوټي کوي دا ډېر مشکل غټل شي نو هغه پیسې چې هغه غټی کنه نو هغه ډېر خوشحال شي او دا ته پته نه چې بیک گراوند چې کوم واپس دوباره دا اگین دوباره دا گیم کوم نو ځکه چې به نقصان لا مو څه کول لګا نو هغه کوم چې ویني کړی یو په ټریپل باندې لوزینګ لور شي دا کې من مسله دارو چې دا دای لالچ چې کم یو قسم په خپل لیمټ باندې برقرار وي چې ویز ځای 2-3000 روپے ریس غټم 15000 کوم نه 3000 روپے ریس غټم یا په 20000 روپے باندې 3000 روپے ریس غټم خو یې غټت شي کنه خو دا شی ټیم غوړي لالچ پنه کاوي اکثر د خلک 1500 روپے شټ وړي وی چې نه 2000 به ولم نه 3000 ولم دا خو ګیمونه ری لاند ټریډینګ دی کنه نو دا ری الریډي ریسک لا مجبورای او هیڅ کوم داسې نشي کېدای چې وی چې زه په خپل خبره باندې برقرار شم او زه یو لیمټ زونه وټاکم زیات د لیمټ څخه وټاکې هفته 15 ورځې په لیمټ باندې وچاله یا 4 ورځې او لیمټ لیمټ به الریډي بیا خورو پیږي ریسک په خپل ریسک نه بغیر کې یو کور مشتري پوش
زنه زونه وویل چې په دې برخه کې دوی د دومره لوی مالی تاوانونو سره مخ شول چې شته خپل روزګارونه یې د لاس ورکړل ځکه چې دوی پر دې هڅو کې وو چې دغه ګیم د لارې به دوی ډېرې پیسې وګټي او په لږ وخت کې به مالدار شي خو دغه څه ونه شول دغه ځوانانو چې موږ سره خبرې کړې دي وایي چې باید د انلاین ګیم په اړه باندې ځوانانو ته پوهه ورکړي شي او په دې برخه کې رسنۍ هم خلکو ته معلومات ورسوي دوی وویل چې باید ځوانانو د دغه انلاین ګیم څخه ځان لرې وساتي
نمبر 1 پوینټ خوب کې دا غره ټو نه غړ پوینټ چې مونږ او داس نه لري لري کوي او بلکې دا نقصان دی چې موږ کوي تا کوي کنه اول په کوي نه وایته کوي ته دا پته ونه لګي سجدا مې وکړه کوم نه کړا کنه دا رې انسان ذهني ټارچر شو ډیپریشن کې وی کنه نو څومره په سوشل میډیا باندې شیر شي کنه
مو هو بس ما سٹارټ کې کړه او بیا مې نه کړه الحمدلله بس خدای دې سوتلی مو چې څومره ګری ری انډي ولون دی چا سره مې دا ګیب نه دلای نه با قاعده مو ته نصیحت کړه را چې د شای ما کو د خشای دی نه نو ګټ نه شي در کولای یو ویو تر کایم نه شي در کولای الټه تاون به در کای او ډیر مرګری می داسې ری جاغه تاون کای او کړه یم نه
موږ هڅه وکړې چې په دې اړه د دولت دریز هم معلوم کړو او په دې اړه مو د خبر پښتونخوا د انفارمیشن او ټیکنالوژي بورډ سره تماس ونیو قسم چرواکو یې په دې اړه د جواب ورکول ژمنه وکړه خورستو یې پر دې اړه هیڅ دریز وړاندې نه کړو موږ په دې اړه د یو آی ټی د کارپو حیدر علی خان سخبو پختل چې د ایټی په برخه کې انلاین گیم سسز دی
د انلاین گیمینګ چې کوم دی نن سبا ډیر زیات عام شوی لري مخکې به خلک چې کوم دی سٹاپ اپلیکیشن مې ار سی چې کوم دی اوس کلاود او ویب بیس سیزن شول انټرنیټ فیسیلیټیز هم ډیر زیات شول اکسسبিলিটি د ډیوایسز هم ډیر زیات شول نو سیزن ټول چې کوم دی انلاین تراغل او چې څومره انلاین تراغل خاص کر دا گیمز په دې کې فراډ په انتها زیات ډیر زیات شو نو آنلاین گیم کې 10 ډیر په انتها زیات شوی دی
د هیدر علی مخه ته متغه پښتنه کې خدا چې په آنلاین گیم کې یوازې مالی زیان دی او کنه ګټه هم پکښته دوی رته په جواب کې وویل
چې نو مالی فایده خو دی یو سپیسیفیک طبقه ته کیدی شي دا چا دا ایپ جوړ ک یو کمپنی دا یا یو سو کسان دی یو گروپ ته یغي جوړ ک نو زیات فایده چې کم دی یغي ته کیدی شي بل دی یو سټریټیجی پدې کې یوز کوي کنه څنګه چې دا مخ کې دا مختلف ایپونو دیکھے برات لل کنا دا چھل کو نے پیمنٹ اگشت تستا پیسے من انویسٹ کو تو دومر پیمنٹ انویسٹ کو دا سیزو کا نو مختلف طریقو بانی بیس دی کی ہم ہم دا شانتی نو کم چ خاص کم مین کسان دی کنسن اگی ل چ کم دے دی ان غ کئی کنسن کسان ل ای تلک بینیفٹ ور کئی او دا غی پترو چ کم دے بیا یو جال جوڑائی او غ جال پترو چ کم دے دی دا نور کم د سینا پوا یا موږ ته وایو چې غی ډیر زیات لالچ یو قسم کې چې رز زر پیسې وګټم بغیر سمې نه تو نو هغه خلک پدې کې ډیر زیات افیکټ شي او موستلی موږ کې یو بینیفیټ صرف یو سپیسیفیکس ګروپی دا کسانو ته صرف د دې بینیفیټ او هغه بینیفیټ وته نشي ویل ځکه چې غلط طریقې سره یو پیسې وکول دي بلکې زیاتې کول دي نو عام کس سره چې کوم دی کب دی پیمنٹ کوي هغه ته چې کوم دی دی اس فائدہ نشته الٹا نقصان دی ټینشن دی
قسم د منطقي پزونو هوادونو کې دغه ان لائن گیم نه قانونه ګرځول شوې دي چې دغه شانتي خلک د مالی ستونزو سره مخ نشي په پاکستان کې د دې قانوني بڼه صدا حیدر علی بیا وایي
پاکستان نه دې په لپټ کې ټول دنیا دا او نن سبا چې کوم دی هر کس وی چې راځي فرض کې جاب کوم نو ځا لشنو په بل ځای کې چې انویس کوم ناغه کوم د دې ډیفرنٹ ایډونه راځي او مختلف اسه کې ینګستر پکې دې کې ډیر زیات کم یوتی دا ایج 18 20 25 دے ایج والا کسان نہیں بلکہ 30 پورے داخل دے کے زیر زیات انوال دے کنا نہیں پدی سوچ چرا التاغی پ گیمنگ کے داسے ایڈونا چلی دے گیمز دا پارا پدی کے راغ کول دا پارا چ غٹ غٹ دا او تخی چ ما دا گاڑے واشت دا گیم نو کو دا پلان کی سیس نو کو پدی کے میرا کور جوڑ کو داس مختلف سیزن نا غیر سرا خلق اول راغب شی پ کم پیسو باندے اول او دوی جس 5000 روپے جمع کا بیا 2000 پدی دی طریقہ باندې کم دی دا خپل یو یو پلانی او اخر دی حد پوی پکې دی راهی جې دی بیا هر څه ته تیاری چیر زب دومره عمر کم پیسې دومره عمر کم ډیر زیات عمر کم ایو ته بیا لالش وکي چې بس دا خیر سٹیج دی دومره پیسې وکا او دینه بعد به کم دی تا تا دومره دومره بینیفیټس ملاوی کنا نو اغا سره ټول کم دی یو فراډي یو دوکوی دا معصوم خلکو سره
زوانانو ته باید د انلاین گیم په برخه کې د کوم احتیاطونو څخه کار اخستل پکار دي چې دوی د مشکل څخه خپل ځان وژغوري. حیدر علی په جواب کې وویل
دا اصل کې یو قسم موږ داسې وایو دا یو جواری ټایپ وته ویل شي ستای سم نشته بس پیسې ورکاو او دبل سر موږ عام دي ته وایو کوم په دې موږ خپل معاشره کې وګورو نو دا موږ مشران به کوم دي دا او کشان به دې شنو دا کول دا په یو سیز باندې پیسې لګول لکه یو گیم کرکټ باندې پیسې لګول لکه کتاو ګټو دومره پیسې ورکوم که پیل نو ا پیسې دې لاړې دا ډیفرنٹ سیزونه یاسي واړه واړه گیمز به کېدل او پدی به دا پیسې لګولې نو دا دې مثال هم د پدې یو قسم جواری دی دا نو زم چې دا څومره دې لپاره اویرنس کې دي شي ته ګورنمنت سره باندې او پیرنټ چې کوم دې پدې سیزونه کې خپل ماشومان سره ډیر زیات خیال وکړي خاص کر دا غي د موبایل دا غي د اکټیویټیز دا سیزونه چې کوم دې وګوري او دا غي مطابق څنګه دی دی اصلاح کوي او دا غي گائیډ کوي د سيزون باندې په سکول کالج یونیورسيټي کې په دې سيزون باندې اویرنس سیشنز پکار دي تاسو 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 سره چې کوم کوم میډیا خلق دي ریډیو والا دي ټي وي والا دي دا څه ډیفرنس سيزونه پکار دي چې کیږي ان شاء الله دې سيزونه ډېر اسانه سره روکتام شي
شفیق افریدی د 13 ول سو کال رئیس د خبريالي دند تر سره کوي خود خپل کر سره پر رسنیو کې د اعلاناتو په برخه کې هم خپل خدمتونه وړاندې کوي د دوی پروانه چې د نورو اعلاناتو ترڅنګ په دې ورستو کې د هغه اعلاناتو شمیرې هم ډېرې شوې دي چې پکې د کورنې مشرانه دوی تر راځي چې د خپلو کشرانو په اړه باندې په رسنیو کې دغه شانت اعلانات خبره کړي چې په انلاین گیمونو کې ځوانانو توانونه کړي دي او باید څوک ورسره مالی لین دین ونه کړي او کچرته کې څوک د پیسو ورکړ درک وسره کوي نو کورنۍ به یې هیڅ ذمہواري نه اخلي
به مونږ لا روزانه په بنیاد باندې مونږ لا د اقنامه او اطلاع عام دغه اشتهارات ترتی اکثر لکه دا گیمونه کوي د مشمون د ډالرو گیمونه یا بل شی وي په نو پاغه کې دا بیا توانیشي او دومره توانیشي چې بیا تقریبا پلو والدین یې زمکه وته خرڅوي په غم نه پوره کیږي نو هغه والدین روزانه مور او پلو اپلور پسې بیا اک لګایي اکنامه پسې لګوي ابروته کوي نو هغه یی چې دا مونږ یو توانی کړی او اوس په دانه پویو چې دا توان به مونږ څنګه ختمو په اشتهار کې دوی دالی کې چې دا د موز وای دی دا د نافرمانه دی دا په غیر اخلاقی سرګرمو کې ملوث دی و د دغه مونږ ابرو کوو هیڅوک د دغه سره لین دین ما کوي او که څوک مثلا لین دین یا کاروبار یا څه شي کوي کنه یا څه ګیمونه یا بل شي کې ملوث کوي نو هغه سره خپل کور دی مونږ د دغه سره څه تعلق نشته
د لاین گیم کولو په برخه کې ګڼ شمیر ځوانان د مالی ستونزو سره مخ شول او نه یوازې په خپل بلکې کورنۍ ته هم یو لوی مشکل راولاړ کړی دی اسلام ګل افریدی اس بي اس پښتو پیښور
قدرمن اوریدونکو تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست زما همکار رحیم الدین اوریاخیل د افغانستان مهمو پیښو ته کتنه کړې په ګډه به واورو
د اسپیس د پښتو خبرونه قدرمن اوریدونکو وخت مو په خیر رحیم الدین اوریاخیل یم له افغانستانه
تاسو ته د افغانستان اړوند څو مهمه پیښې وړاندې کوم. هله چې تر پای مې ملتیا وکوي. یونما وای په 2025 کال کې د پاکستان په پوزي بریدونو کې ل شپږ سو زیات افغانان تمل جوړ لوخته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما دغه خبره د یو راپور په خبرولو سره کړې ویل دي چې دغه مرګ جوړه پر افغانستان د پاکستانی پوزیانو د بمباریو او د طالبانو له حکومتي سواکونو سره د نښتو پر مهال رامنځته شوه. راپور کې راغلی چې یونما یوازې د 2015 کال په وروستیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د پاکستانی ځواکونو له لوري د اویا افغان ملکانو وژل او د 400 نور ټپیان کېدل مستند کړی دی. راپور کې ویل شوی چې په دې موده کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ پکې د سرحدي تاوتریخوالي کچه هم لوړه وه. د یونما په راپور کې په پکتیکا، کابل او خوست ولایتونو کې د پاکستان د هوایي بریدونو او د غرس په تورخم او چمن کې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته یادونه هم شوه. یونما په خپل راپور کې له ټولو خلکو خوا غوښتي چې باید د جګړو پر مهال د ملکی وګړو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس بیا د پاکستان حکومت په دې راپور کې دا کړی چې په 2015 کال کې د افغانستان له خاورې د بریدونو په پایله کې 300 پاکستانی وګړي وژل شوي او 128 نور ټپیان شوي دي. یونما داسې مهال د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې د ملکی افغانانو مرګ ژوبلې په اړه راپور خپروي چې په وروستیو میاشتو کې د پاکستان او طالبانو ترمنځ سرحدي شخړې زیاتې شوي دي چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لارې هم تړل شوي دي. د طالبان حکومت افغانستان ته د پاکستانی درملو پر وارداتو بشپړه بندیز نافذ کړ. د طالبان حکومت د مالیه وزارت په دیاړه د فبرورۍ په ومه وویل چې لدی وروسته د افغانستان په ګمرکونو کې پاکستانی درمل نه محصولېږي او چاته یې د واردولو اجازه هم نه ورکوي. د طالبانو د مالیه وزارت وویل چې د نورو توکو په څیر بل دی وروسته د درملو د قاچاق مخه هم ونیسي او عاملین به د قانون منګولو ته وسپاري. طالبان یو ځل بیا د درملو واردونکو ته سپارښتنه کړې چې د پاکستان پر ځای د بدیلو لارو درمل وارد کړي او په دې برخه کې به سوداګرو ته لا ډېره سنتیاوي برابرې کړي. په همدې حال کې ځینې رسنیو بیا راپور ورکړی چې د پاکستاني درملو پر وارداتو د بندیز پلي کېدو سره مهاله په بازارونو کې د درملو بیل وړې شوې دي. رسنیو د ځینو عام افغانانو او درمل پلورونکو له قوله ویلي چې د ځینو درملو بیې ان څلويک سنل وړې شوې دي. اخوا د درملو ځینو سوداګرو هم د پاکستاني درملو پر وارداتو د بندیز لپاره کېدو وروسته ویلي ډیری پیرلي درمل په پاکستان کې پاتې دي او حسابونه ان لا نیمای هم نت تصفیه شوي. د طالبان حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستيال په 13 لړم میاشت کې مالی وزارت امر کړی و چې له 3 میاشت وروسته له پاکستان نه د درملو واردولو اجازه ورنکړي. هغه له پاکستان واردونکو درمل به کیفیت بللو او ویلول چې هر کال له دې اړخ سلګونه میلیونه ډالر پانګه پاکستان ته ځي. د پای موضوع هم دا چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په یو مهمه لوبه کې له سویلي افریقا سره مخامخ کیږي. ټاکل شوی دغه لوبه د فبرورۍ په 11مه د هند احمد آباد کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. افغان لوبډلې په دې جام کې خپل لومړی لوبه د فبرورۍ په 8مه له نیوزیلند لوبډلې سره ترسره کړه چې سیاله لوبډلې دغه لوبه د 15 وکټو په توپیر له افغانستان څخه وګټله. د کرکټ سرونکو یو مینوال له سویلي افریقا سره د افغان لوبډلې راتلونکي لوبه ځکه مهمه بولي چې په خبره کې افغانستان یې وګټي ورسره په دې جام کې مختتک چانس هم زیاتېږي. افغان لوبډله د نړیوال جام په ډی ګروپ کې له نیوزیلند او سویلي افریقا سربیره له متحده عربی اماراتو او کاناډا سره مخ دی. د هند او سریلانکا په قربتوب د 2016 کال د شلوریس کرکټ نړیوال جام د فبرورۍ په ومه پیل شوی چې د مارچ اته منټې پورې به دوام ولري. دا د افغانستان اړوند څو مهمې پېښې چې ما تاسو ته وړاندې کړې تر بیا ښې چارې.
قدر من اوریدونکو کچیر غواړی زموږ د نن ورځې د خبرونې مطالب اوري نو تاسو کولی شئ زموږ له وی پاڼې څخه لیدنه وکړی او زموږ پر وی پاڼه د نن ورځې د خبرونې مطالب او هغه مطالب اوري چې په خوانی خبرونو کې تاسو ته خبره شوې دي. زموږ د وی پاڼې ادرس دی sps.com.au/pashto. خدرمن اوریدونکو د خبرونې پای ته هم نږدې شوې یو. ستاسو لمالتیا او د خپلو همکارانو لمرستې مننه کوم. زموږ راتلونکي خبرونه د شنبه پر ورځ په 2 بجو خپرېږي. تر هغه وخته تاسو ته له خوښۍ څخه ډک وخت غواړم. SBS پښتو په فیسبوک کې ټاکې پلی مطالبه خپرې، نظر ور کړی او له نورو سره شریک کړئ.